نن جمعه د 2023 کال د مې 23 نیټه ده. د دشت حقوق پرونت خراغلاست. په دې خبرونه کې دوه مهم ریپورتونه او مرکه خبرو. زه وحید فیضیم.
بارز سلام، وقت بخیر. سحر عظیمی هستم. در برنامه این هفته واکنش‌ها در مورد تصمیم محکمه بین المللی جرایم، تداوم جنگ درباره که غزه و بررسی وضعیت بشری عودت کنندگان افغان با مهمانان برنامه بحث خواهیم کرد. اما نخست چند خبر.
د طالبان د حکومت د ریاست الوزراء مرستيران او کابل کې د قطر د بهرنی چار وزارت کې د دولت د وزیر شیخ محمد بن عبدالعزیز خلیفی سره د نورو دو ارخیزو مسایل ترڅنګ په دوحه کې د ملګرو ملتونو په قربتوب درېم مشورتي غونډه کې د طالبان د حکومت د استاد د ګډون پر مسله هم خبرې کړې دي. د طالبان د حکومت د بیان دفتر له خوا په خبره شوې خبر پاڼې کې ویل شوی چې د قطری چارواکی په مشه پلاوی د مولوی عبدالکبیر، مولوی عبدالسلام حنفی، مولا عبدالغنی برادر او د طالبان د دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد سره په کابل کې په جلا جلا غونډه کې په دې اړه خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک د سه شنبه په ورځ می 20مه خبر اعلان ته ویل چې ټاکل شوی د دوه دریمه غونډه بعد د روان 2023 کال د جون د میاشتې په 13مه او د جولای په لومړۍ نیټه د قطر په پلازمین دوحه کې جوړ شي.
آدم وارورس، مسئول عملیاتی اداره هماهنگی کمک امور کمک های بشری ملل متحد یا اوچا، میگوید که 23 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز دارند و وضعیت بشردوستانه در این کشور شکننده است. آدم وارورس این روز پنجشنبه گفت که اثرات بحران جهانی اقلیم به طور مستقیم بر افغان ها تاثیر میگذارد. کمبود آب گسترده است و نیازهای بشری صحی و تغذیه جدیدی را ایجاد میکند.
برخی از مقامات در برخی از ولایات بودند که به ما اجازه دادند به تلاش های بشر دوستانه ادامه دهیم و برخی از آنان از فعالیت های ما چشم پوشی می کنند. با وجود احکام ممنوعیت کار زنان، برخی از مقامات در برخی از ولایات به ما اجازه دادند تا زنان کارمند امور بشر دوستانه آزادانه تردد کنند. پیامی که قبلا گفتم در همه سطوح این بود که باید این محدودیت ها را بردارید، به خاطر که ما باید کار خود را در بخش آموزش و صحت انجام دهیم.
او افزود بیش از 15 میلیون نفر در افغانستان با سطح بالایی از عدم مسئولیت غذایی مواجهند.
د اروپای اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل نن د جمعې په ورځ وروسته له هغې له اسرائیل وغوښتل چې د جرمونو د نړیوالې محکمې قاضیان ډار او تهدید نه کړي چې د دې محکمې څارنوالانو د اسرائیل د صدراعظم او د دفاع وزیر د نیولو غوښتنه وکړه. بورل دا څرګندونې د هسپانیې ټي وي آی تلویزیون سره په خبرو کې کړي دي. بورل چې پخوا د هسپانیا د بهرنۍ چارو وزیر و، زیاته کړه چې د محکمې د څارنوال لخوا د قضیې وړاندې کول باید د یهود ضد چلند په توګه ونه ګڼل شي. د جرمونو نړیواله محکمې سرانوال کریم خان د دوشنبه پر ورځ ویل چې د جنگي او بشریت ضد جرمونو په شکه د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو، د دفاع وزیر یواف گالنت او همدارنګه د حماس د جپړو مشانو یحیی سنوار، اسماعیل هانیه او د محمد دیف د نیولو غوښتنه کړې ده.
وزیران اقتصاد و مقامات گروه 7 کشور بزرگ اقتصادی جهان نشست دو روزه را جمعه در سواحل لاگوی ماگورا در شمال ایتالیا آغاز کردند. جنت یلن وزیر مالی ایالات متحده در این نشست تلاش می‌ورزد تا بخشی از 260 میلیارد دلار پول ذخایر بانک مرکزی روسیه در اروپا و ایالات متحده را از حالت انجماد بیرون کند. این پول پس از حمله ماه فوریه سال 2022 روسیه بر اوکراین راکت شده است و انتظار می‌رود از بخشی از آن برای کمک به اوکراین استفاده شود. این در حالی است که به گفته مقامات کمک به اوکراین ضروری تر شده و با توجه به دورنمای این جنگ که انتظار می‌رود تا سال آینده و پس از آن ادامه یابد، وضعیت مالی کیف متزلزل تر به نظر می‌رسد.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای امریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید.
د جرمونو نړیوال محکمه لخوا د جنگي جرمونو د تورونو له عمله د اسرائیل او حماس د مشران د نیول کېدو غوښتنې دواړه اړخونه په قهر او غوسه کړې دي. هر لوری وایي له دې چې د غزې په جګړه کې دواړه اړخونه یو شان بلل شوي خوښ نه دي. بل خوا درې اروپایي هیوادونو د چهارشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې غواړي فلسطیني دولت په رسمیت وپیژني.
د جرمونو د نړیوالې محکمې د جګپوري څارنوال کریم خان د دوشنبه ورځ اعلان چې وی ویل هڅه کوي د حماس او اسرائیلو د مشرانو د نیول کېدو امر صادر کړي. د دواړو طرفونو حماس او اسرائیلو د سیاسي کړیو خبرګونو نه راپارولې دي. د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو خپل اړوند تورونه وغندل.
Mr. Khan creates a twist.
خاغلی خان د اسرائیل د مشرانو او د حماس د غړو ترمنځ پیچلې او غلط اخلاقی ورتوالې رامنځته کړې دي. دا داسې دی لکه چې د سپتمبر 13 وروسته د ولسمشر جورج دبليو بوش او اوسامه بن لادن او یا هم د دویم نړیوال جګړې پر مهال فرانکلین روزولټ او هټلر ترمنځ په اخلاقی لحاظ ورتوالې رامنځته شي.
د جرمونو د نړیوالی محکمې آی سی سی څارنوال د جنگي تګلارې په توګه د لوګي څخه د استفادې په ګډون نتانیاهو او د هیواد دفاع وزیر په جنگي جنایاتو او د بشریت پر ضد جرمونو تورن کړی دی. اسرائیل د آی سی سی غړی نه دی او کده نیول کېدو احکام صادر شي نتانیاهو او ګالان په عجل ډول له تحقیقاتو سره نه مخ کیږي، خو دا کولی شي د هغوی د بهرنیو سفرونو په فعالیت تاثیر وکړي. بلخوا فلسطینیان هم د برمته کې دوه او تیری په ګډون د حماس په وړاندې د جرمونو د نړیوالې محکمې تورونه غندي. آی سی سی د حماس د سیاسي مشر اسماعیل هانیه او د دوه نظامی مشرانو په وړاندې تورونه مخته کړي دي.
حماس څنګه جنگي مجرم کې دی شي په داسې حال کې چې زموږ خاور نیول شوی؟ هغه څوک چې د خپل خاور دفاع کوي آیا هغه جنگي مجرمین کې دی شي؟
د جرمونو د نړیوالی محکمې په دې اقدام په داسې حال کې نیوکه کیږي چې درې اروپایي هیوادونو ناروی، آیرلند او اسپانیا ویلي چې د می پاتې وشتمه به فلسطیني دولت په رسمیت وپیژني. د دغو درې هیوادونو لومړی وزیرانو د چهارشنبه په ورځ وویل په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړې د دوو دولتونو د حل لارې امکان له خطر سره مخ کړی دی.
دا د حل په یوازنۍ لار کې پانګونه ده چې کولی شي په منځني ختیځ کې داسې سول راولي. دا له نورو هیوادونو څخه هم یوه ټینګه غوښتنه ده چې زموږ په څیر اقدام وکړي.
د حماس ډلې چې اوس پر غزه واکمنه ده او یو شمیر برخې د اسرائیلو لخوا نیول شوي او د فلسطین خپلواکي ادارې چې د اسرائیلو لخوا د نیول شوي اردن سند په لویدیځه غاړه واکمني لري له دې اعلان څخه هرکلی کړی دی.
تر اوسه اسرائیلیان او امریکایان د دغو اقداماتو پر ضد دي، خو ټوله نړۍ زموږ سره ده.
اسرائیلو په غوسه خبرګون وښوده او د درې اروپایي هیوادونو د سفیرانو د هزار کولو خبره وکړه. اسرائیل وایي سفیرانو ته به پر اسرائیلو د حماس د اکتوبر د ومې د برید ویډیوګانې ښکاره کړي.
په رسمیت د فلسطین دولت د پیژندلو په اړه د څو اروپایي هیوادونو پریکړه ترهګرۍ ته انعام دی. د اردن سیند په لویدیځه غاړه جودا او سامریا کې 80% فلسطینیان د اکتوبر د اومید د ناوړه ډله ایزې وژنې ملاتړ کوي. موږ نوش کولی دی شرط یو دولت ورکړو، دا به ترهګر دولت وي. هغوی به د اکتوبر د اومید د ډله ایزې وژنې د بیا تکرار هڅه وکړي او موږ به دا ونه زغمو.
د نړۍ کابو یو سل څلوي هیوادونه فلسطینی دولت په رسمیت پیژني. ملګرو ملتونو د روانې میاشتې په پایل کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ کې فلسطین ته د غړیتوب په اړه یو پریکړه لیک ته رای ورکړه، خو متحده ایالاتونو چې د اسرائیل نږدې متحد دی تیره میاشت په امنیت شورا کې داسې اقدام ویټو کړ. واشنگتن وایي له داسې اقدام څخه یوازې د مستقیمو خبرو له لارې ملاتړ کوي.
په منځني ختیځ کې د روان وضعیت په اړه د خبرونې له ملما د ویسکانسن د پوهنتون استاد ډاکټر نجیب آزاد سره خبرې کوو چې د اسکایپ لاري خبرونې کې راسره یوځای شوه دي.
آقای آزاد خوش آمده.
سلامت باشید.
شما در جریان هستند که ایرلند، ناروی و اسپانیا تصمیم گرفتند که دولت فلسطین را به رسمیت بشناسند. نخست می‌خوایم نظر شما را در خصوص این اقدام کشورهای اروپایی بدانم.
فلسطین و اسرائیل بدون شک تنها مسئله فلسطین و اسرائیل نیست، بلکه نگاه داشتن بیلانس جنگ در منطقه است و در این بیلانس یا در این جنگ کشورهای مثل ایالات متحده و کشورهای اروپایی یعنی قدرت‌های جهان اونا غیر مستقیم دست دارن. شناختن به رسمیت شناختن دولت فلسطین یعنی حماس که به شمول ایالات متحده بعضی از کشورها اونا را به حیث دهشت افغان میشناسن، نگه داشتن یا تداوم بیلانس ساختن است. یعنی از یک طرف کشورهای منطقه و قدرت‌های جهان حماس را دهشت افغان میگه و از طرف دیگر بعضی از کشورهای اروپایی اینا را به رسمیت میشناسه و خصوصا کشور مثل آیرلند. آیرلند مستقیما تحت رهبری و مدیریت مستقیم و غیر مستقیم بریتانیا میباشه و بریتانیا کشوری است که در 1948 اونا اسرائیل را ساختن به وجود آوردن و تا امروز هم در آن مسائل مستقیما دست دارن. و از طرف آیرلند به رسمیت شناختن فلسطین یا به رسمیت شناختن حماس بگوییم به این معنا که یک طرف دیگر را هم قدرت میدهند تا تداوم جنگ را اونا یک نوع مشروعیت بدهند تا در منطقه این جنگ تداوم پیدا کنه. در کل میتوان گفت که به رسمیت شناختن دولت حماس که سوالات خیلی زیادی دارد و در طرف دیگر که به اساس دکتورین مطالعات یا سیاست جهانی یا بین المللی مشکلات خود را اسرائیل هم دارد، در کل هر دو طرف را بیلانس نگه داشتن تا این جنگ تداوم پیدا کنه و قدرت‌های جهان بتانه در منطقه اونا منفعت‌های خود را منفعت‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی را به این شکل ادامه بدهند.
از این سب اسرائیل په دې اړه تون خبرګون خود لیده ده هغه هواد صدر اعظم ادعا کړی چې دا اقدام ترهګری ته انعام ورکول دي. د فلسطین دولت جوړیدل څومره عملی ښکاري؟
گوری که دسی لند اولار سو در پنون سواتات یا که کلا چه جامعه اسلامی را منسته کیگی او دیر جر بیا هم داغ جامعه اسلامی در حماس پنون بدلیگی او پا 2015 که کلا چه دی وصلوال قدرت ترلاسه که وی در حزب الله پم راسته بانده یا پسیمه که در ایران پم راسته بانده پا 2015 که در اسرائیل و در حق محل لمرای وزیر اریل شرون پا یوش پا که طول پاوزون در غزات خراباسی او پا دوی میاشتی وروستا حماس تاکنو تدریگی او بیا په 2000 کې کله چې دا ټاکنه غټی د حق مال د متحده ایالاتونو ولسمشر جارج دبليو بوش د دې مبارکي ورکی او د فلسطین خلکو ته مبارکي ورکوي چې ډیر شفاف انتخابات ترسره شول چې حماس وګټله. او د هغه مهال د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر کونډولیزا رایس هغه په خپل یاداشتونه کې لیکي چې موږ د دغه کار ملاتړ وکړ او بیا د قطر څخه $1 میلیارد حماس ته ورکول کیږي. دا به دې معنی چې د قدرت د بیلانس ساتلو لپاره د جګړې د بیلانس ساتلو لپاره د فلسطین د ازادي غوښتونکو کوم اداره چې وای کوم تحریک چې وو PLA Palestinian Liberation Organization چې واخه مشرتوب یاسر عرفات کاو هغه هم د بیا د فلسطین له جغرافیې څخه ایستل کیږي. د حماس په لاره حماس قدرت تر رسول کیږي، حماس ته سیاسي قدرت ورکول کیږي.
حماس تاسو مخکې په خپل خبره کې اشاره وکړه حماس او فلسطینیان سره بیل دي اوس تقریبا هغه مشکل چې اسرائیل او دنیا د حماس سره یوازې لري نه د فلسطینیانو سره.
بلې وو ګورې که چېرته حماس په فلسطین کې نه وای، د حماس په چیرې وډله په فلسطین کې واکمنه نه وای، نو بیا د جګړې د مشروعیت دپاره اسرائیلو هیڅ نه درلودی او د اسرائیلو د ملاتړ دپاره د غرب قدرتونو بیا توجیه نه لرله. طبیعي خبره ده چې تاسو باید داسې وډله قدرت ته ورسوئ چې د هغې د ځپلو دپاره جنګ ادامه پیدا کړي. د حماس راوستلو کې په خپله اسرائیلو او د متحده ایالاتونو خورا ډېر رول و، نن هم دا ډېر رول ستا
خو سره په ستونزه کې دي. نو دیو خو داسې نه وای چې په اسلام منګه زو د حماس سره جوړ جوړه کوو.
ګورې کله چې د جنگ د تداوم اصطلاح د نړیوالو اړیکو د دکتورین په اساس باندې رامنځته کیږي، د جنگ د تداوم لپاره تاسو باید داسې وډاله ولرئ چې دغه سره جګړه وشي. که چیرې حماس هلته نه وي نو بیا جګړه د چا سره کوي؟ لکه جګړه هلته نه وي په منځني ختیځ کې وضعیت سره کوم مدیریت کیږي؟ که چیرې جګړه نه وي په منځني ختیځ کې یا مثلا په منځني ختیځ او جنوبي منځني آسیا پورې د اقتصادي، سیاسي او نظامي رقابتونه به څنګه کنټرولیږي د سترو قدرتونو لکه متحده ایالاتو ساعتونو دولاره د بی خبره ده چې دغه سه یو ډله باید په قدرت کې وي او جګړه باید تداوم پیدا کړي او د جګړې تداوم لپاره د هیڅ کله نشي ویل چې موږ جوړ جړای سره کوو یا موږ سره جوړ یو د بی خبره ده چې په کار به اگر ظاهرا به جګړه وي او په ټوله کې بعد د سیمه او د نړۍ د قدرتونو د دکتورین لمخه دغه امغه نفوذ په هغه سیمه باندې تداوم پیدا کوي لکه څنګه چې وسه هم دی.
آزاد صاحب، محکمه بین المللی جرایم خواستار بازداشت برخی از رهبران بلندپایه اسرائیل و حماس و شمول بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل شده که البته با وکلش های هم همراه بوده. فکر میکنین این تصمیم محکمه اول چقدر وجه عملی داره و دوم چقدر در تغییر مسیر این جنگ بین اسرائیل و حماس تاثیرگذار خواهد بود؟
International Criminal Court یا محکمه بین المللی جزا بر اساس منشور هگ بدون شک تاثیرات خود را داره. متاسفانه این محکمه قوه نافذه نداره، پلیس نداره که اونا دستگیری کنه یا مثلا اونا که تصمیم میگیرن بر اساس تمام اسناد و قرائن. من شخصا با چارنوال کریم خان از دسامبر 2022 در تماس هستم، زمانی که ما عریضه خود را در مسائل افغانستان با ICC سپردم. اینا شخصی هستن که به اساس تمام اسناد یا نقطه به نقطه هر مسئله را تعقیب میکنه. تاثیرات سیاسی خود را داره به مون شکل که بالای مسائل افغانستان داشته، بعضی از رهبرای اسبق افغانستان و به شمول کسایی که امروز در قدرت هستن بندیزهای سفری بالای اونا نافذ شده، اما در کل یک قوه اجراییه که اونا قوه نافذه باشه این اوامر را نافذ کنند ندارند. اما بالای حماس بدون شک که قویدات از قبل بوده، اما امکان داره که قویدات بالای رهبران دولت اسرائیل هم و خصوصا در سفرهای رسمی اونا بعضی قویدات وضع شود. اما در کل این که دستگیری صورت گیرد متاسفانه من فکر نمی کنم که چون ICC اجرای قوه را نداره، متاسفانه من فکر نمی کنم که دستگیری صورت گیرد.
در اسرائیل و حماس رمانس دستون سنگ حواره دیش
ګورې لکه مخکې چې ما ویل چې دا جګړه یوازې د اسرائیل او د حماس ترمنځ نه ده، دلته د سیمې او د نړۍ قدرتونو په کېل دي او د دې بیلانس ساتلو لپاره به دا جګړه له بده مرغه دوام پیدا کوي. وخت نا وخت به لکه په تېره کې ځینې وخت به سوله ییزې پرېکړې وسي، ځینې وخت به اوربندونه وسي. په ټوله کې زه فکر نه کوم څه ډول چې د جګړې د بیلانس ساتلو لپاره هغه هېوادونه چې په مستقیم ډول د اسرائیل سره ولاړ دي بیا هم د حماس د رسمیت پیژندلو بحث کوي. یعنی د دې ستونزې د وارول لپاره تر وسه پورې نړیوالو سترو قدرتونو تصمیم نه دی نیولی، اما د فلسطین د عام ولس لپاره ممکن د ICC دغه پریکړه چې د ستر جنایتونو لکه جنوسایډ همدارنګه ډیپورشن یا همدارنګه لوګي سره مخ کول دغه تاثیرات بولی د فلسطین عام ولس بل دغه ستونزې څخه ممکن د ICC د پریکړې سره اوزي ډوډۍ به ماته ورسیږي، لوجستیک به ورسیږي او اموژنه به بندسي. اما دا جګړه به د حماس او د فلسطین ترمنځ د بعد مرغ تر ډیره پورې همداسې دوام ومومي.
بسیار وقت کوتاست، میخوایم از شما یک سوال هم در رابطه با منطقه داشته باشم. کشته شدن رئیس جمهور ایران و هیئت همراهش واکنش متفاوتی را داشته. فکر میکنین رئیس جمهور ایران و کشته شدنش چقدر روی سیاست های تهران در منطقه تاثیرگذار خواهد بود؟
بخصوص وزیر خارجه ایران در این دو سال گذشته دیده شد که اونا در پالیسی ها یا سیاست های خارجی ایران خیلی فعال بودن. شاید تاثیرات پالیسی های خارجی ایران بالای تاثیرات داشته باشه، اما در کل تاثیرات بزرگی نخواهد بود، چون شخص مثل قاسم سلیمانی زمانی که کشته میشه و که یکی از اشخاص دولت ایران در کل دولت بگویم رهبری تمام شبکه‌های استخباراتی ایران هم داشتن، زمانی که اونا در اونا کشته میشوند مسائل یا بالای فعالیت های ایران، فعالیت های رسمی و غیر رسمی، فعالیت های مشروعیتی که داره و غیر مشروع تاثیرات بزرگی نداشته. در کل میتوان گفت که تاثیرات بزرگ نخواهد در منطقه یا هم در سیاست های ایران دیده خواهد شد.
در ویسکانسن پوهانتون استاد دکتر نجیب آزاد، دیر زیاد من چه پده بحث کلمون سر ما گردون وکر.
تشکر از شما.
جوان جوان.
مواد هم استفاده کنم، دی مواد دو دراته، هم دی کشلی دو دراته، دا پرسی کنم.
دیگه جوانا خواهش میکنه که رو به دی مواد خانمان سوز نیارن، که چیزی از زندگی آدم میگیره، خانواده آدم میگیره، حرمت احترام آدم میگیره.
که در مورد تاثیرات اجتماعی اعتیاد بالای افراد صحبت های خود داشتیم.
او هم در از زموج همکار
فن روانی مریضی پیدا کیږي لکه دپریشن لکه انزایتی لکه پرتیستی
په دوره نوجوانی نیاز دارم مورد توجه قرار بگیرم.
این برنامه را شنبه ها ساعت 5 عصر با وقت کابل از ستلایت و شبکه های اجتماعی دری و پشتوی صدای امریکا مشاهده کرده می توانید.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که حمایت از زنان و دختران همچنان یک نگرانی اساسی در میان عودت کنندگان افغان است، چون به گفته این کمیشنری آنان با خطرهای متعدد مواجهند. بر اساس گزارش تازه این کمیشنری در میان عودت کنندگان 80% زنان و کودکان هستند که در این میان 48% را زنان و دختران تشکیل میدهند که 13% این زنان سرپرست خانواده های خود هم هستند.
بله، په همدې تړاو د خبرونې له ملما د بشري حقوقو فعال او د کډوالو چارو فعال حشمت وجری سره خبرې کوو چې ورته خراغ لاس وایو. ډېره مننه. وزیر صاحب، ملګرو ملتونه وایي هغه شمېر مېرمنې او نجونې چې افغانستان ته ستنېږي د راتلونکي په اړه اندېښنې شته. دا اندېښنې څومره جدي دي؟
سلامونه اونې کې هلي تاسو ته او د تاسو د خبرونې ټولو لیدونکو کتونکو ته وړاندې کوم کوم راپور چې د بشري حقوقو د غسې د نور سازمانونو لخوا په تیر یو یا دوه کال کې د افغانستان د نجونو او ښځو په تړاو نشر کیږي. دا د حقیقت پرته نه ده، ولې چې تاسو ګوري په افغانستان کې کوم ستونزې ښځې نجونې سره مخامخ دي، د دوی د تحصیل موضوع، د دوی د کار موضوع، دا هغه موارد دي چې هر ورځ موږ تاسو ګورو په افغانستان کې دغه ستونزې شته. او د طالبانو د بیرته راتګ سره څومره فرمانونه چې د دوی رهبری لخوا صادر شوی دی، په ډیرو مواردو کې ډیر توجه یې هغه موارد دي چې خزې د کار او اندغسې د نورو اجتماعي فعالیتونو په برخه کې دوی ډیر ستونزې سره مخامخ کړي دي. تاسو ګورئ په هر یو برخه کې که چیرې خزې فعالیت لري، لکه تاسو په گزارش کې اشاره ور باندې وکړو، ډیر د هغې کورنۍ دي چې د هغوی د کورنۍ سرپرست خزې دي او دلته په افغانستان کې دوی ته د کار زمینه مساعد نه دي. په دې ورسته که تاسو ګورې کله چې سنگارتونونو موضوع د طالبانو لخوا بند شو، نو ډیر دغه خزی چې هغوی د کورنۍ مسؤلین وو او سرپرست وو، دوی دې ته مجبور شو چې پاکستان او دغه ایران ته کډوال شي. خو متاسفانه د دوی د تک سره بیرته دوی هیوادو ته دغه خوا د دواره هیوادو لخوا د مهاجرینو پر خلاف کوم پریکړه چې وشو، دوی ته بیرته اړ کړ، دوی بیرته افغانستان ته وګرځي. نو دا هغه ستونزې دي چې ورځ تر بله پډې ریدو دي.
مسئله دیگر روزانه سید در افغانستان وضع محدودیت ها بر تحصیل و کار زنان هست. آن هده زنان و دخترانی که به افغانستان برمیگردن اجازه کار و تحصیل هم ندارن. چقدر میتونه وضعیت این زنان با در نظر داشت این چارچوبی که برشان تعیین شده نگران کننده باشن؟
بدون شک زنان و دختران افغانستان علنا در یک زندان بنا همه افغانستان اینا شب روز خود را سپری میکنن. محدودیت های بیش از حد طالبان به خصوص در عرصه زنان یک تبعیض آشکار را در ارتباط به قضای زنان در افغانستان نشان میده. شما ببینید طالبان بسیار به صورت منظم و سیستماتیک عرصه آموزش حقوق زنان اینا شروع کردن تا مانع فعالیت زنان در کار در ادارات مختلف دولتی و اخیراً من پیشتر اشاره کردم در حدود 14 آرشگاه ها را اینا به خاطر دلایل بسیار جزئی اینا مسدود ساختن و اکثریت خانواده هایی که در این عرصه فعالیت داشتن و حداقل یک مقدار پولی را به دست می آوردن متوقف ساختن. و از طرف دیگه هیچ تغییر در سیاست و عملکرد طالبان در ارتباط بی که آیا سیاست اینا در ارتباط به زنان تغییر میکنه تا کنون دیده نمیشه. 3 میگذره در ارتباط به آموزش زنان در مکاتب و حتی شما ببینید در مورد جدید اینا آمدن درب آموزشگاه هایی را که در اونجا دختران میرفتن درس میخواندن را نیست مجبور
ساختن. طالبان وای په خبرګون کې ویل چې دا محدودیت موقتی دی او د امرستانی یادونه کوي.
تاسو ګورئ د طالبانو راتګ سره د لومړی ورځ نه دوی وایي د موقت دی تر امرستانی پورې. طالبان په اول دوره کې هم اندغه ستونزې و، 15 کال د دوی اول دوره تیر شو خو انجونی او خزه نه د کار ورته حق مساعد شونه د تحصیل اوس د دویمه دوره هم وو ګوري تاسو درې کال د دوی د حاکمیت څخه تیریږي دوی وای په میډیا کې هم دوی وای صدا موقتی ده دا موقتی او امر ثانی به کله د منځزي خو د پټول کې دا وای صدا یو میکانیزم پر اساس یو سیاست پر اساس چې دوی غواړي دی موضوع پر دوی امتیازات ترلاسه کړي دا محدودیتونه سو پرې چې دوی هغه اهداف ته نوی رسیدلې زه فکر نه کوم صدا امر ثانی خپل پایله ولري
پله په غونډې هودونو ځانګړي پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې څه دي چې تاسو هم یو مودال ته وایي
پاکستان کې د افغان کډوال په اوسنۍ حالت کې په شرایط اگر چې میډیا دومره ور باندې فوکس او توجه نه کوي خو په سوپر چې زه خپل همکارانو دوستانو سره په تماس کې امرس تربل حالت په خرابېدو ده د افغانانو څخه الته په مختلف نمونه باندې پیسې اخستل کېږي د بل خواله تاسو ګورئ چې د ویزې کوم شرایط چې افغانانو د پاره ډیر سخت شوی ده تر سوپر چې تاسو پیسې ورنه کړئ تاسو نه شئ کولای چې تاسو ویزه تمدید شي څو ورځې وړاندې ما خپل یو همکار سره ما خبرې کول دوی د یو ورق د خروجی د پاره تر زر ډالر پورې دوی ورکړي دي پنځه کسان د دې کورنۍ غړي دي پنځه زر ډالر نو دا په دې معنا دی چې ستونزې ورځ تر بله په ډیرېدو ده هغه افغانان چې اوس په پاکستان کې ژوند کوي دوی د دې جرأت نه لري چې دوی کاروبار هلته شروع کړي ولی چې د پاکستان هیواد اعلان وکړي هغه مهاجرین هم د پاکستان څخه وباسي هغه کسان چې په قانوني ډول په پاکستان کې ژوند کوي نو په دې معنا د سستا ژوند هلته موقتی دی شپه ورځ په یو تشویش کې څه بر تیروي چې نن او سبا به ما د پاکستان څخه دوی وباسي
بله موضوع دیگر ژنې صاحب مشکل افغانهایی است که پس از سقوط افغانستان به پاکستان رفتن و با مشکلات متعدد به شمول آزار و اذیت پلیس و خطر اخراج مواجه هستند چگونه میتوان به این موضوعات مخصوصا برای مهاجرین رسیدگی کرد؟
چند مورد در اینجا دخیل است. مورد اولی که این افغان ها مجبور شدن کشور خود را ترک بکنند بنا به چالش های امنیتی، اقتصادی و سایر چالش‌هایی که در افغانستان وجود داشت. مورد دومی که در پاکستان وجود دارد، سیاست و عملکرد دولت پاکستان در قبال مهاجرین تغییر کرده. شما ببینید اکثریت تحلیلگران پاکستانی زمانی که در رسانه‌ها حضور پیدا می‌کنند، بیشترین تاکیدشان مبنی به اخراج مهاجرین از پاکستان است. چون اخراج مهاجرین و موجودیت مهاجرین در پاکستان به عنوان یک تهدید قسمی که از جانب دولت پاکستان ابراز میشه اونا فکر میکنن و علنا ذهنیت مردم را نیز در پاکستان در حالت تغییر دادن هستند در ارتباط به قضایای مهاجرین بنابراین مهاجرینی که در پاکستان زندگی میکنن از وضعیت بد روحی و روانی اینا دچار هستند و از جانب دیگر مسئولیت کشورها و نهادهایی که ای افغان ها را وادار ساختن و اینا را به اینا وعده سپردن که شما به پاکستان بین و منتظر پرونده های مهاجرتی خود اینا هستن و به اینا وعده سپردن که پرونده های شما زودتر طی مراحل میشه و شما به کشورهای امن منتقل میشن اما متاسفانه اکثریت از کسانی هستن در پاکستان که در حدود 2 سال و 3 سال در پاکستان زندگی میکنن و تا کنون از پرونده ایشان هیچ خبری نیست
که پاکستان تل دا تنگار کرده چه دخپل خاور با غیر قانونی کډوالو باسي
دا خو د پاکستان څنګه د غیر قانوني وباسي خو په پاکستان کې څو پرې سیمه تجربه ده کچيري تاسو ویزه هم ولري قانوني ویزه ولري قانوني اسناد هم ولري کچيري تاسو د پولیس لخوا ونیول شئ تاسو څخه پیسې اخستل کیږي تاسو آزار اذیت کیږي او حتی تاسو تهدیدوي کچيري تاسو پیسې ورنکړئ نو تاسو به افغانستان ته ولېږئ هغه کسان چې د پاکستان ته دوی تکړه دي په دې دیش سلوي خلکو کې دا فکر کوم دا تجربه لري په قانوني اسناد هم ولري تاسو څنګه لري په پاکستان کې د افغان ته صفات
سپاس فراوان از جناب آقای وجدانی که وقت گذاشتن و برنامه تشریف آوردن از مهمان دیگه ما آقای آزاد هم سپاس گذاریم که در برنامه امشب مشارکت کردن
دیر منن
بخیر سلامت باشین شکر
بینندگان عزیز این بود داشته های برنامه تلویزیون آشنای ما برنامه 30 دقیقه ما البته تا از لحظات بعد شما شنونده و بیننده برنامه هایل و نشرات ویژه رادیو آشنا صدای آمریکا خواهید
تاسو له ملتیا دیر منن تر بیا خیر
مخخ من به پتوګه په هر ارخیزو او به طرف رادیو خبرونه کې اول په افغانستان کې د مزدورکارانو په سنځو او مشکلاتو د اقتصادي او اجتماعي چارو کار په نظر اوري. او په دویمه برخه کې د میرمنو د فلمونو په فستیوال کې په هغه فلم دی یوې میرمنې سره غږیږو چې په مهاجرت کې دی یوې افغان مهاجرې ژوند بیانوي. السلام علیکم درنو ریدونکو ستلی مشی په خیر راغلی زسی به خادم یم دا د امریکا غ آشنا رادیو خبرونه ده د نن او وضعیت پروگرام ته ستلی مشی درنو ریدونکو نن په دوه مسلو خبرې کو په افغانستان کې مزدورکاران د یو لړ ستونزو سره مخ دي او په پیښور کې د یو شمیر افغان مېرمنو جنکو په فلم فستیوال کې په مهاجرت کې د یو افغان مهاجرې د ژوند فلم خوندل شوی دی. په دې دوه موضوعګانو د رپورټونو او همداشان د کارپوهانو سره د خبرو نمخ کې د دې ساعت یو څو خبرونه اوري. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په افغانستان کې داسې یو خبره کړې ده چې وایي د امریکایي عسکرو د موجودیت نه پرته په افغانستان کې د اسلامي دولت یا د داعش د وسوالو د مخنیوي نور لارې چارې هم شته ده. جمهور رئیس جو بایدن په داسې حال کې په افغانستان کې د امریکا د پوزونو د موجودیت پرته دغه وسوالو ډلې د فعالیتونو د مخنیوي د نور لارو چارو خبره کړې ده چې په نړیواله سطح په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په حق له اندېښنې مخبزیتی دودی. د افغانستان د پاره د امریکا خاص استازی تامس ویست ترکیه ته په خپل دو ورځنی سفر کې د ترکیه د چارواکو سره په دوه مسلو خبرې کړې دي. د افغانانو سیلاب زپلو او زیانمنو خلکو سره د مرستو د برابرولو په شمول په دې هم غږیدل دي چې په افغانستان کې د داعش د وسوالې ډلې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره نړیواله هڅې باید هماهنګ شي. او دریم خبر په دې برخه کې دی چې اسرائیل تصره دي چې د عدالت نړیواله محکمه حکم کړی دی چې باید په غزه کې خپل حمله بند کړي، مګر د اسرائیل پاوز نن په افغانستان کې او بخې نن په غزه کې په څو ځایونو باندې د رفاد ښار په شمول بمباریو ته ادامه ورکړې ده. اوس دوه مسلې مطرح کوو د دې خبرونو نشسته. یو موضوع دا ده چې په افغانستان کې مزدورکاران دی او لر ستونزو سره مخ دي، او یو شمیر وای چې دوی بیکار دي، کار نه لري، مګر یو شمیر نور وای چې مزد کم ده. او بل مسله دا ده چې په پیښور کې یو شمیر افغان او مېرمنو او جنکو فلم فستیوال جوړ کړی دی، او په دې فلم فستیوال کې دی یو افغان مهاجر د ژوند فلم خوندل دي. نو سو شی بو کې غواړم چې په همدې مسلو باندې مفصل خبرې وکړو.
د خدمت حسین د هر ورځ سهار همدا ستړی پیلېږي. دی وستړی داسې چې د لاس په تنا په خپل اولادونو ته د نفقې په ګټلو پسې وځي. خدمت حسین هغه مزدورکار دی چې د کابل دشتي برچی تر سرای شمالي پورې دوه ساعته پلی مزل په مزدورکارۍ پسې کوي. د کابل په سرای شمالي کې دا هغه څلور لارې ده چې ګڼ مزدورکاران د کار پیدا کولو لپاره راټولېږي، خو بخت د هغوی دی چې ماښام ډک لاس خپلو بچیانو ته ولاړ شي. خدمت حسین وای هر سهار د وخت د نور همسنګرو سره په دې تمدل ته ودرېږي چې ګوندې څوک د کار لپاره بوزي، خو کله چې کار پیدا نشي بیا په خپل لاسي کراچۍ کې د خلکو توکي له یو ځای نه بل ځای ته انتقالوي څو د یوې ډوډۍ پیسې پیدا کړي.
خانه است دشت برچی، شش بجه است، خانه مین طرف مارکت، پنج بجن را مارکت میسیم از اینجا، از اینجا کار بود نبود اختیم بریم سرای شمالی، سرای شمالی مریم سرچو تا ده یازده، تا هم ده یازده میشیم باز روز کار است، باز روز نیستم میریم از اینجا بس پس میریم مارکت هم در پیاد بیسیدان بار بوده یک روز دو ساعت یک روز سه ساعت کار می مریم طرف خانه.
خدمت حسین سو کالا مخ که ایران تلا قاچاقی لا روستره مزل هم کرده دی اغوائی حل تای دوست پنی ولی کولو پیو فابریکا که درهی کالا کارو کرد و آغا چی ده دیرو پیسو ده تلو تمای در لو ده هیله پورا نشوا
داخل من سه سال ایران من سالا بیم کرون نمروز مرم از نمروز از اینجا خسانه شاقبر مبره دیگه یا تا یا گسر دموشار مو باز از این جان پای پیادم
هغه 15 ولادونه لري او د څلور زر افغانۍ په کرایي کور کې اوسېږي، خو ډېر کله د کار نه پیدا کېدو له امله د کور کرایه هم پرې په میاشتو میاشتو پاتې وي. د خدمت حسین په خبره داسې وخت هم راغلی چې یو څوک یې د 300 افغانیو مزدورکارۍ په پار کور ته یوسي، خو د کار له بشپړېدو وروسته ورته 50 افغانۍ ورکړي او ناهیله یې خپل کور ته رخصت کړي.
مگه بیا بریم کارم اینجا گرفتیم مگه یعنی صد و میدیم کارم نیا نمی اگه مگه نگم صد و تا بگار کار باز وقت ایران از چیز میشه دیگه مگه نه کار نمی بدن می پس سرچاو کنید اینجا تا شاید میشنه نگه.
خدمت حسین وایی پا زن سخت تیروی خوالادونه ایل از دکلو نرا گرزنی او راتون که تیر دیر هیلمنده ایم خوغم داده ای ترچو چه حقوی ده درد و گو ده بارس پا کولو ترسیگی نو پده به تیر روی
پیش از کار خوب بودم، کار خوب بود بچه هم از اینجا کار میکنم بود بچه هم میدارم بچه هم کاشم مکتب نارفت دیگر نارفت خیال خوب این حال کار میه دیگر بچه هم خانه بره و قطعه استیاد میشیم فیس بیدیم میشیم فیس بیدیم قلم دیگر کتاب سر میدارم.
په افغانستان کې نه یوازې خدمت حسین بلکې د په څیر ډیر نور مزدورکاران له دا ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ځنو خو پکې له تیرو دوه لسیزو را په دې خوا د خښتو په بټیو کې ځانونه هم ګرو کړي دي څو د وږو بچیانو نس مونږ وساتو. غورځنګ د امریکا غږ واشنګټن.
درنو اوریدونکو تاسې په افغانستان کې د مزدورکارانو د ستونزو په هکله راپورټ واورېدئ چې د یوه مزدورکار د ژوند قصه په کې بیان شوه چې د ټولو مزدورکارانو د ژوند مشکلات ښیي. زه اوس ګورم چې په دې برخه کې د اقتصادي چارو کارپو ډاکټر عبدالفرهنګ څه نظر لري او څه وایي آیا په افغانستان کې د مزدورکارانو دغه د ژوند شرایط بدلیدې شي؟ د دې د حل لارې شته یا نه؟ فرهنګ صاحب ستړی بشه پروګرام ته په خیر راغلی. فرهنگ صاحب بخیر راغلی.
سلام تاسو مبارک و حضور.
فرهنگ صاحب ستاسو
سلام
مننه و علیکم سلام.
تاسو خبر اورم
ها
سلام تاسو مبارک حضور تاسو وزین تل
ستاسو معذرت غواړم خبري موقت قطع کیږي کزما خبر اوري
بینندګم تاسو
کزما خبر
اورم بالکل.
سوال مې دا دی ډاکټر صاحب تاسو مخ کې د مزدورکارانو د ستونزو او مشکلاتو په حق راپورټ واورید، یو مزدورکار شکایت وکړ او خپل ژوند بیان کړ چې د کوم ستونزو سره د رخت او مشکل لري. تاسو فکر کوئ چې آیا په افغانستان کې د مزدورکارانو د ستونزو حل شته؟ دا د چا مسؤلیت دی؟ اوس خو په افغانستان کې طالبان چارواکي دي.
بلکل دا خو د حل شته او کامل حل لار پدې کې موجود دي او متاسفانه علاکی مبینو هغه مزدورکاران چې په خصوصا په مرکز د کابل اکثرا شاروالی یا وزارت محترم امور اجتماعی یا وزارت اقتصاد دوی سره بعض مرستی و دولتون اکثرا غوارش دوی سره همکاری کاری وقت چی شاروالی غواری چی دوی جمع سی لار اخلاص شی او دوی تم یو روزی پیدا سی التا دی فروشگاه بزرگ افغان دی خوا دریای کابل چی دی سنگ دوی تا التا یو مازی شاروالی نظر و چی دوی تا جور کی متاسفانه بعضی اغا کمیشنکار اغا کسان چی دی دیده اکثرا به شاروالی و تو پدی زاینو کوزور شاروالی سره یا نایی سره خبر کو دی زای کی نظارت نشته اکثرا در خلق تاسوینی در دریای کابل نشرو تر منده نایی اول دی کابل نور ولایت و هم دستی خلق رازی بعضی دکانون لکه غرفه جورهی بیا در خلق تنور که بیا در پینزه سوا یا زر رپی پاورس چی پیسه دار که تاسو دکان رو جور که بیاغه خلق نور خلق تور که پده که نظارت نشته پده که خپلا راسی در زایون جور که او خپلا دیر به کمی پیسی باندی اگه مصرف خپلا باسی اگه کمی پیسی باندی سه خلق سرویسی متاسفانه پده که نظارت نشته نه شاروالی نظارت که نه وزارت برات کار امور اجتماعی نزد که دو دوی ازلا غاره چی کار و که هم کاری و که ده خلق سرده وادونی هم که تاسو وینی اکثرا دوی شارو که کشنه شارو که ده یا زای ده لکه دو شنبه بازار ده یا شنبه
بله
شنبه بازار ده یا مثال نور بازارونه چی دولت ده خلق چی دست خروشان ده دوی تا دوی مثال حالتا امتر حالتا اجناس چی ضروریات اولیه دی خلق دی اغا خرسهی
تشکر
بلکل کیگی
بله او بخی فرهنگ صاحب محترم ده دنیا نور و ملکونو که خواه هم دست ستونزشته ده او تاسی به خبره یا وی با ده نور و ملکونو سر دول اصلاحات را وسی دی سنگ ده غستون دل کرده که دیش افغانستانم ده غین استفاده او کی
خو نور هیوادونو دستیده چی خپلا خپلا شار تا پکره ورکی کیگی چی خلق تم روزی پیدا سی خلق تم کار پیدا سی لکه مثال آسیای میانه هیوادونو تلو روسی پوری رینک پرتوای کچنه بازارون و تجوری خلق تورکی همیشه دی دوی نه حمایت که شاروالیگانی دی ایوادونو لکه دی منگو تا ایوادونو ایران و پاکستان که هم دستی بازارونه دی لکه اروپایی ایوادونه لکه اروپایی ایوادونو که هم دستی بازارونه شته چی مثال شاروالی رازی غرفه جوری او خلق تفکره ورکه مثال دیو راز دو راز دستی به اغا خلق خپل هم تاخر سی ده بیوازل خلق باید کمک سی حمایت سی شاروالی د چتر د لاندې راسي او یو بل خبرم په افغانستان کې دا دوی
بله
دا به وزل خلک سرویسی هغه روان دي د معدن چې قراردادونه په ورس کې کیږي بعد د دوی ته بعد یو د پیسي او په قراردادونو د خبر راسي چې د به وزل خلک بیکاره خلک د هغه په پروژې کم دی ورکی خو خبره دا ده چې د پخوا زه شاید دوم چې اکثرا افغانستان که کارگر دیر و خب متاسفانه بنگلدیشی خلق راته دی بنگلدیش نه اغا زایون چه خارجی کمپونه و اغا خارجیان و اغای سرمسار کار کول یا مثال پاکستانیان دیمونگو تا بلند منزلون تا کابل که را روان و یا جوریده یا اوز جوریگی اکثرا پاکستانیان کار کول خبر باید وزارت محترم کار و امور اجتماعی در خلق تیو کارت ورکی سروی ورکی یا شاروالی خلق چه در ساختمان اجازه ورکی باید کارگرد داخلی وخلی او کارگرد داخلی علت موظف کی و اول تا کار باندی اشتغال زمینه ورته مساعده کی او بل خبرم داده چی باید اغا زایونه چی مثال د معدن پروژې اوس ډیر روان دي، هلته مثال د داخلي کارګر نه استفاده وکړي، د داخلي کارګر د استفاده په خاطر بعد د خلک هلته په کار باندې وګمارل
شي. ډاکټر صاحب محترم، اوله موضوع هم زمونږ هم ده چې دغه مزدور کاران چې روزمره کار کوي دوی وی چې معاشونه یعنی هغه اجوره کم ده، د دې اجوري یو حد باید معلوم وي کنه د شاروالۍ د خوا یا د چارواکو له خوا، چې مثلا نجار، ګلکار، بل مزدور کار یا څوک چې کراچۍ لري د سړک په غاړه چې شي خرڅوي، دوی ته باید یو حد حدود ټاکلې چې مثلا دغه نرخونه وا معلوم وي چې مزدور کار ته څومره اجوره ورکړي شي. دغه د اجوري په حد کې ظلم کیږي په دې مزدور کارانو باندې، پوره اجوره نه ورکول کیږي ورته.
خبر داده چې اول خوشاروالی باید دا کار وکړي چې خصوصا په کابل کې د دریای کابل تر سره شاهزاده پورې د خوخ هغه وخت د اوچ راته خلک دی او تماشا هم کابل الته معلومیده، متاسفانه ټول الته مغازه او جوړ د لکم دسي به وزل خلک ته فنامه دوی شاروالی نه پیمانکاری یا کانترات اخیسته در غذایی نه جور کرده و خپل پیسې په جیب کې اچي، هغه شتمن خلک، هغه پیسې دار خلک ته ورکي غذایی نه، او هغه کمیشنکار، دلال، هغه خلک چې واقعا د افغانستان د بیوزل خلک ته نه ګوري، هغه د کومک او د اشتغال زمينه ورته نه ګوري، خپل جیب ته، خپل پیسې ته ګوري، اغه خلک باید شاروالی زر تر زر اغه زاینه بیرته د دوی نه ونیسی د بیواز خلک ته ورکی. او بل مسله چې تاسو
ډاکټر صاحب همدلته د خبرانی سمو بخی، همدلته د خبرانی سم زه وخت ګورم، د دغه دلالانو یا کمیشن کارانو لا سنگلندې دي شي ځکه چې ډیر رپورټونه په خو هم راغلي دي د حل شته
په ټول ولایتونو کې. تاسو ونی د مندین آی اول نه تر ټول نایې په افغانستان کوسو ګوري، هم دست بازارونه جور داده دی کمیشنکارانو در طریق نه ارتزای دور کرده، شاروالی باید نظارت دو که دو دوی نه باید دوی جریمه که یا بیر تا مغازه چی دوی تا ور کرده اغا تلویه که چی ده اشتمن خلق اغا پیسدار خلق تا ور کرده دوی نه بیر تا وقلی. او اغا سوال چی تاسو باید که ده قیمتون به خاطر چی یا کارگر باید ده وزارت کار امور اجتماعی اغا دستمزد باید سنجش سی با تلویزیون با روزنامه رسمی که اعلان شی چی دمره پا او راست که دمره مزدورکار دمره باید پیسې ورته ورکړي، یو ستاندارد سیستم باید ورته معین سي. متاسفانه متاسفانه په افغانستان کې خبره ډیر دی.
بله،
او متاسفانه نظارت نه کوي، متاسفانه به دې کارو کې دوی نظارت نه کوي، تفتیش نه کوي او حمایت دی خلک نه کوي، او روس د دوی مثال د هجرت د ایران ته تاګ یا ترکیه ته یا اروپا ته د دوی ډیر یو لوی ظلم د دموکرات تاسو وطن ته دا نیروی کاری چې د افغانستان ته یو لوی سرمایه ده. اوس د خارجي مؤسسات لکه وزارت اقتصاد چې پروژې ورته ورکوي کار در مقابل غذا ورته وي،
بله
ورته وي غیر ته پروژه یا میثاق دوی باید معاش ورته ورکي او زمینه کار دوی ته مساعد کړي، وطن آباد سي، هم وطن پاک سي، هم وطن د مشکلات نه خلاص شي، هم دوی ته اشتغال و کار زمینه آماده سي. متاسفانه متاسفانه
بله،
چی همیشه خبری چی مون حمایت که و دک کتون مثال دوی
تشکر.
داخلی کارگرد استخدام بود.
دیره من نه.
اقتصاد وقتی که
دیره من نه فرهنگ سپ.
من نه تاستم دوستانم.
کورم ودان پمخم خا.
پمخم خا. ایلکام تاسو وزین تلویزیون.
درن اوریدون کو بلا موضوع چه منگا غارو پی خبری وکو، نو آغا پا پی خبر که ده یوی بلی مسئله خبر ده، منگ تا رپورت را غلنده ده، منگا همکار رپورت را لگلنده ده پی خبر نه، پا پی خبر که یو رزنه غنده جوره شویده ده افغان مرمنو فلم فستیوال پنو، پا دی غنده که ده نور مسئله ترسنگ یو فلم خودل شویده چه آغا ده یوی افغان مهاجره جوان خی او په افغانستان کې د میرمنو د وضعیت او جوان په حق له ستونزې پکې بیان شوې دي. په دې برخه کې د دې فستیوال د تنظیمون کې سره لګرسته غږیږم، خو اول یو راپور ته غوږونی سي.
یالا تمام اشخاصی که برخلاف زنها هستند، دغه فلم دی یوې افغان مېرمنې په اړه جوړ شوی چې د افغانستان د جمهوریت نظام رنګې دو سرې څنګه کډوالې ته مخه کړه او لکه موننګونو سره مخ ده. د دې فلم جوړونکي وګمه وایي د افغانستان مېرمنو په کډوالې کې خپل ژوند بیا له سره تنظیم کړی.
مون قتل چې افغاني خزر ډیر پرمختګ کول او ډیر خروانی وي تعلیم التخو دا غي خخ کارونه او روزګارونه وي او غي خپل یو نوم ګټلو خو کله چې د حالات راغونو د اغي سره د اغه خزو ژوند د اغه خزو چې کومو یو زیات ډیر په سختو باندې رسیدلې وي اغه مون ګڼو چې لکه سو کې یو زیات اوخیږي او واپس درزو خري رو ورزيږي او غدا ایس قابل پاتې نشي مفلوج شي نو زه ګڼم چې اغه خزي اغه مفلوج کړی شوی دا غي سنوم پاتې نشو اغه چې په سو په پارلیمنت کې وي سو استادانه وي چې ډاکټرانه وي هغه بهر یو حیوانات بل تلاړي او داوی ژوند د سشو لکه د یو کډواله بس ژوند وی نه ورته سکار ملاويږي نه سو روزګار د سشو لکه چې هغه واپس خپل صفر نه خپل ژوند شروع کړي.
دا په پېښور کې د مېرمنو د ځواکمنتیا لپاره د فلمونو لومړنی فېستوال دی چې په کې د مېرمنو لګکیو او افغان کډوالو ستونزې او حل لارې وړاندې شوې.
د غونډه کې په پښتني ټولنه کې د کامیابو مېرمنو د هڅو او برخلیک انزور وړاندې شوی. څو نور انجورو او مېرمنو ته د خپل روښانه راتلونکي لپاره لار غوړه شي.
د دې غونډې مشره جمایما فریدی وایي د نورو مېرمنو ترڅنګ افغان مېرمنې لګڼو ننګونو سره مخ دي.
افغانانو نن سبا چې څنګه حالات ته هغه اول کډوال شول د افغانستان نه او دلته راغلل اوس دلته ورته هم ستونزې دي خو بیا هم هغه خپل چې کوم سټرګل دی هغه نه دی بند کړی. نو ما غوښتل چې داسې فلم فیسټیوال جوړ کړم چې اخ کې د افغانانو د ماینورټي او د ښځو هغه فلمونه موږ وښاو چې کوم کې خلکو ته پته ولګېږي چې هغه ته کوم کوم ستونزې دي او هغه ستونزو نه علاوه هم هغه خپل کار نه دی پرېښی او خپل چې کوم سوچ دی هغه جاري
د فستیوال برخوالو هم د افغان مېرمنو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او له حکومت چارواکو یې غوښتي چې د بندیزونو پر ځای د ښځو ته فرصتونه چمتو کړي.
په داسې حال کې په دې غونډه کې شرکت کوو چې موږ خپل په افغانستان کې په جنګو په مېرمنو ډېر سخت بندیزونه دي په ټول افغانستان کې خصوصا د پښتنو ټولنه کې چې موږ مخکې هم دا ټول انساني حقونه برخمنې نه وو خو اوس دغه نوي تحولات سره بالکل هغه څه چې لا سره وړنې لرل هغه ټول د منځه لاړل.
نن سبا له بده مرغه وضعیت دا دی چې د ځای مېرمنې افغانستان مېرمنو نه لګي خېوي وجه دا چې د ځای مېرمنو ته هغه په مقابل کې لږه ازادي ده. افغانستان مېرمنو ته یو شمېر لاستونز شته دی هغه انتظامی هم دی او ورسره چارواکي هم دی. نو زه ګڼم چې تکړه توپ کې خو افغانان به شاید تکړه وي خو په مواقع هغه تکمی وي نو هغه له هم داسې مواقع او داسې موقع په کار دی لکه څنګه چې دلته میلاوږي په خاور اسلام آباد کې.
په دې فستیوال کې د افغان مېرمنو د وضعیت ورهخوا د خیبر پختونخوا هغه کلیوالې نجونې هم غږېدلې چې د شاته پاتې سیمو څخه ځانونه لوړو درجو ته رسولې دي. مسکا ساپای، امریکا غږ، پېښور.
درنو ریدونکو، د فلم فستیوال رپورت خو مو واورېدو چې د افغان ښځو مشکلات او ژوند په باره کې ټول خپل نظریات بیان کړل او تاسو واورېدل چې د افغانستان د ښځو لپاره کوم مشکلات مخکې دي او څه حل ورته پکار دي. نظریات خو خپاره شو. اوس زه راځم دې ته چې د امدغه فستیوال تنظیمونکي جمامې افریدي سره داغه یو څو خبرې واورم، یو څو خبرې ورسره وکړم چې دا څه وایي. جمامې افریدي، زما خبرې اوري؟ غږ مې اوري؟ ستړي مشي.
جی آواز راځي ماته؟
زما آواز اوري؟ bale
جی 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 تاسو ما آواز تاسو درځي؟
او بالکل ساسه غږ راځي. اول سوال خو مې دا دی چې دغه فستیوال ته تنظیم کو، ترتیب دی کو، چې دلته د افغان مېرمنې او نجونې ریشي خبرې وکي، په مسایلو باندې وغږیږي او هغه یو فلم پکې وخی چې د یوې افغان مهاجرې د ژوند په اساس باندې جوړ شوی دی چې افغانان په مهاجرت کې څومره ستونزې لري. د دې فلم د خودلو نه یا جوړولو نه ساسي د ټولو هدف سو چې موږ خواري مو کړل. د فلم جوړول خو آسان نه دي.
دا فلم فیسټیوال ټولو نه غټ مقصد دا و چې هغه خزي که هغه افغان خزی دی مون سره او ور سره نور داسې ونډربل کمیونټی نه لگا اقلیتی برادری نه مون سره خزی دی په هغه باندې فلمونه جوړ کو او خلکو ته وخو چې هغه کوم ستونزو سره هغه دا پر مخ مطلب په مخ دی او ور سره داسې نور هم خلک راوغړي چې کوم دا فلمونه وګوري واقع وګوري چې هغه ته کوم مشکل دی. که موږ وګورو په افغانستان کې ښځو دپاره ډېر تکلیفونه دي او هغه د لاسه ښځې چې دي اوس پاکستان ته راځي. خو که بیا موږ پاکستان کې هم وګورو دلته حکومت کله د ډیپورټیشن خبره کوي کله د مختلف نورو ستونزو خبره کوي چې هغه به افغان لګي. نو دغه سره موږ غوښتل چې داسې یو فلم داسې فلم فیسټیوال را جوړ کړو چې کوم کې موږ دغه ستونزې وښو چې دا خلکو ته هم پته ولګېږي او یو
بله جمعه می افردی فکر که چه ده فلمونو پا وسیله بانده پا یو طولنه که ستونز حل که ده شی پام خورتا اولی، مگر فکر که چه ده ستونز ده حل ده پار لارم بیا پام ده طریقه پیدا که ده شی ده ستاپ نظر یا مواصر لار ده ستونز ده حل ده پار ده فلمونو جوڑا ولو خودل؟
بالکل زه غواړم چې نن سبا کوم وګورو ډیجیټل ایرا دو او هر څه چې دی په ویډیو په ثرو مختلف پیغامات ورکوي. نو کوم عمده اصل جوړول په داسې خلکو باندې جوړ کړی چې څوک ستونزې لري ورسره بیا هم خپل کار کې او خپل چکم که هغه آرټیسټان وي که جرنلسټان وي هغه خپل کار نه دی پریښی خپل هغه زده کړه هم کی. نو په کار دی چې دا فلمونو په ترو موږ خلکو ته وښو چې څرنګه هغه ته ستونزې دي او ورسره بیا هغه حل څرنګه دی. که تاسو دا فلمونه وګورئ یا فلم فیسټیول دا صرف دا مقصد نه و چې موږ ستونزې وښو ورسره د هغه حل څه کېدای شي یا کوم خلک چې دی هغه دپاره کار کړی شي هغه هم پکې موږ وښایو.
ښه، یو بل سوال هغه دا دی چې په افغانستان کې مخکې افغان فلم و، هلته فلمونه جوړېدل، مثلا چا به د فلم قصه لیکله، سناریو به جوړه کړله، چا به قصه ولیکله، مثلا موزیک به و، کمپوزران به و، او ډېرو خلکو پکې کار کاوه، او هنرمندان به مسلکي خلکو، او مصرف به یې هم همدې کسانو چې دا فلم جوړوه هغوی به برابره وه. د فلم جوړول اسانه خبره ځکه په دې نه ده چې یو خو مصرف غواړي او بل ډېر وخت غواړي. تاسې سره په دغه فلم کې د فلم په جوړولو کې تولید کې د سه مالی کومک چا وک مانوي کومک چا کړي څنګه مو دا فلم جوړ کو څنګه مو کړ شو چې دا فلم جوړ کړي د افغان او مهاجر ستونزې پکې بیان کړي.
دا بالکل چې کله موږ دا فلم فیسټیوال کړو یا کدا ډاکومنټري چې کوم دی عام چې جوړ کړي دي دا یو ارګنایزیشن دی انپاور ویمن میډیا کوم چې هر کال مختلف فلمونه جوړوي په ښځو انپاورمنت باندې او ورسره په ریلیجیس ماینورټي باندې. نو هغه په مرسته ما هغه توبل چې په خبر یا داسې ځای دی چې کوم کې موږ سره مختلف ونډربل کمیونټي وي او که داسې یو ونډه موږ راټول کړو نو هغه به ډېره فائده مند وي. نو هغه په مرسته په ترو موږ دغه فلم فیسټیوال هم جوړ کړو او دا چې څومره ډاکومنټري
ډیر تشکر ډیره مننه تاسو نه جمامې افریدی چې خبرونه کې دې برخه واخسته مخې ته دیخه. درنو ریدونکو د خبرونه په سو شیبو کې ختمي کې د امریکا غاک خبرونه ادامه لري. به وروسته ستاسو غاک پروګرام دی راشه خپل نظریات او تجویزونه بیان کړي. مننه چې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اوري. په مخم ښه.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبریالان مو د واشنگتن له استودیوګان
څخه سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رانا نورستانه يم
زه احسان لاریب زم
سیمه او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د ورستې پرمختګونو او د واشنگتن د دریض په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د
Thank you.